السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو ده ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د بشري حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو برخې مرستیالهي دربار په حواله راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضه ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي د بشري حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او آن یې په برقي ډنډو شاک ورکړی طالبانو د بشري حقوقو د سار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مهال لپاره نښته شوې وه ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې په داسې حال کې ډزې کړې وې چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کور په د کلی په کورونو لګېدلي سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوې دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار والي ویاند حاجي زید د دواړو لورو ترمنځ د ډزو خبر تاییدوي او وایي چاته تلفات نه دي رسیدلي تر شخړې وروسته د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه ده تړل شوې او مسافر په عادي توګه تګ راته کوي پرون په نیمروز کې هم د افغان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د څه لانجو راپورونه خپره شوي وو چې تر اوسه سم نه دي تایید شوي ازادي راډیو ته غوږیست د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز ویلي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره روغ شوی او بیرته په لوبه کې ګډون کوي رحمان الله ګربز د پاکستان په وړاندې په لوبه کې د شاهین شاه افریدي لخوا په بال وویشتل شو او لږ څه پښه ژوبله شوه ګربز نن په یو ویډیو پیغام کې خپلو مینهوالو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې په لوبو کې به ګډون کوي او اروپایي ټولنې نن پر دریو ایرانی جنرالانو او د وسلو پر یو تولیدونکي شرکت باندې چې روسیې ته د ایران کامیکاز بی پیلوټ الوتکې استوي بندیزونه ولګول ایران تورن دی چې د خپلې بی پیلوټه الوتکې روسیې ته ورکوي څو یې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسي ځواکونه وکاروي ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې د دوی اعلامیه د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو تایید کړې ده یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل پاتې کېدل دي
وادي یو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بندې موږ په کورونو کې ناست یو
د بریتانیا صدر اعظم لیز تروس استعفا ورکړه
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لیستو په هون کې ګربز ویلي رحمان الله ګربز چې روغ شوی او لوبه کې ګډون کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه و چې تیر لوبه کې زما په خلک ټپي شوله نو ډیر زیات هیوادوال خپو خوشینی وو ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت
او په لغمان کې مشاعره شوی که وخت دا ریپورت به بیا خپور کو
نړۍ اوس د په مثال دی یو کلی زمونږ ملک کې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلی سره
د نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګاست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د ورستربلې مخبجاتې دونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلي. دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم. و
مریم چې د پلازمینې کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده، همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لري کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې خار اوسیدونکې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست یو.
کوم هیلې ورمنونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رجی کې زمونږ ارمنونه په خاور باندې لاو کېږي. کارا ته چې په یو هیواد کې دینجونو خوانځي پندې نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوه له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم د زینو هغه خزینه ماسیلانو د ستونزو په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ادعا کوي د طالبانو چارواکو د کابل پانتون له لیلی څخه شړلې دي او اوس مجبور دي چې د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې پاتې شي.
نگرانی ما این است که ما هم تا 3-4 سال که زحمت کشیدیم بدون کدام چیز خطر بود.
داده کابل پانتون لیلی څخه د یوې شړل شوې مسلې غږ دی چې وایي لیلی څخه تر 20 کلو وروسته په کابل کې د خپل دوستانو په کور کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د دې موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې غواړي خپل زده کړو ته دوام ورکړي نو ځکه د دې د ستونزو ته پاملرنه وشي.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډیر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډیر لګښت کیږي. موږ یې توان نه لرو. لیلی زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه. مکته اقتصادی تمامیدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هواري کړي څو کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلی څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوي دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم واخیستل شي خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل و را کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلی. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلي دي. د دوی برخلیک بسوي. دوه انجونې چې زما نږدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولې. دا سره رقم انصاف دی. ځوان انجونې سړک ته راوښړلې. بل اخر زموږ راتلونکي څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون د لیلی څخه د استل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو چاپیریال کې چې ښځې او نجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د نجونو د استلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي چې طالبان د ښځو او نجونو پر حقونو باندې ښکاره تیری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د استل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د استلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ودانې مخې ته لاریون وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوې دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ادعا کوي چې بهرنیو او یو شمېر کورنیو رسنیو عکس له هغه راپور سره خپور کړی چې برتانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو لخوا د اعدام ادعا کړې وه. احمدی وایي په رسنیو کې له دغه راپور سره خپور شوی تصویر د ده دی او غواړي په ګارډین او یو شمېر نورو رسنیو د حیثیت اعاده وکړي. ګارډین او یو شمېر کورنیو رسنیو وړمه ورځ د صفی الله احمدی عکس په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل حامد صبوري چې د دوی په خبره هم جنسباز و لومړی نیولی او درې ورځې وروسته اعدام کړی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات د خاطر پردیس په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې یوې برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو له لورې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د وژلو ادعا وکړه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ویډیو خپره کړې ویلي چې له دغه راپور سره د عکس خپور شوی دی. د غزوان وی
زه صفی الله احمدی یم. له بده مرغه هغه موضوع چې ګارډین ورځپاڼې زما له عکس نه په استفادې سره خپره کړې او په کې ادعا شوې چې زه هم جنسباز یم او له درې ورځې شکنجې نه وروسته وژل شوی یم حقیقت نه لري. د ګارډین رسپانه او هغه رسنۍ چې دا راپور خپور کړي باید په دې برخه کې ځواب وایي، او زه غواړم وکیل ونیسم او د خپل حیثیت ادعا وکړم.
مخ هڅه وکړه چې د صفی الله احمدی سره پاړی کې شو، خو لډیرو هڅو سره بریالي نشو. برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د روان کال د اکتوبر میاشتې په 13 په یو راپور کې وویل چې طالبانو د کابل په هنتون یو همجنسباز محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د ویډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تیر اګست میاشت کې تر تختول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړي. راپور وی د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان نه وتلی، او د طالبانو لډاره دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خبريږي. خو د یادونې د چ ګارډین ورسپانې به وروسته خپل راپور سره خپور شوی عکس لري کړ. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت به په دې اړه خبر شوی راپورونه دروغ بولی. د دې وزارت وین احمد تقی ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي، ځینې رسنیو شایع خبره کړې چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د اماراتو د مسولینو لخوا شکنجه وجل شوی، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. کابل پوهنتون نه طب پوهنځی لري او نه په دینوم کوم محصل لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانانو بشري حقونه نقص نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ډاډ ورکړی چې روغ دی او د افغانستان په راتلونکو لوبو کې برخه اخلي. رحمان الله ګربز له پاکستان سره په تمرینی لوبه کې په بال په پښه ولګید او ژوبل شو. ګربز نن خپل مینوالو او د افغانستان خلکو ته د ډاډ لپاره یو پیغام خپور کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې تیره لوبه کې زما پښه لږ ټپي شوله، نو ډېر زیات هیوادوال خپه و، خوشینی و. ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم. الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت ته انشاءالله زه به راتلونکي لوبې دپاره بالکل جوړ او روغ وم او انشاءالله لوبه به کوم. نو تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه ستاسو د دعاګانو په هیله. بس په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ترڅو د افغانستان دپاره ښې لوبې وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ هم ویلي چې د ټیم ډاکټر ډاډ ورکړی چې ګربز به د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې ترسره کړی شي او ستونزې د اندېښنې نه ده. رحمان الله ګربز د افغانستان په لیست توپوهونکی او وکټ ساتونکی دی. هغه چې په شپږ نویو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی، څه باندې یو نیم سل سټرایک ریټ لري او د افغانستان له چټکو توپوهونکو دی. افغانستان به په نړیوال شلاوریز جام کې د غوره پړاو لومړۍ لوبه د انګلستان په وړاندې همدا شنبه ترسره کړي. تر هغه وروسته له نیوزیلند، سریلانکا، استرالیا او غوراوی پړاو له دویم ټیم سره مخ کیږي.
د سریلانکا لوبډلې نن د
اوس هم د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د سریلانکا او د هالند ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه درکو چې سریلانکا هالند ته ماته ورکړه، خو د سر دوه ټیمونو او دواړه بل پړاو یعنی غوره پړاو ته لارو مونده.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د شپاړس منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلیو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل او دوه شپېته منډې یې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند یو سل او شپږ څلوېښت منډې وکړې او نه لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د یو دېرش منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د نهه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلوده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوې ګټلې یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوې نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلوم شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سر مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې یوه بایللې ده، نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره.
تر سبانو یو لوبو وروسته به د شل ورنو د نړیوال جام کرکټ لومړی پړاو بشپړ شي او د شنبه په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لومړی لوبه د کوربه استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لیز تروس استعفا ورکړه. میرمن تروس وویل چې د کوم اهدافو لپاره چې دا د ګوند مشري او صدر اعظمي ته رسیدلې وه هغه نور مخته نه شي وړلی، خو تر هغې چې نوی صدر اعظم راځي دا به خپل کار ته دوام ورکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
لیز تروس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اغلی تروس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه نن وویل:
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرست زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیر وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلي ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې لعمله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو لعمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې و.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس پک نه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د ټولګي ته مو بیا خراغلاست ويم ور بشو. پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو لوړو به شکایت کړي. دوی لاړوندو ادارو غوښتي چې د توکو د لوړو بیو مخه ونیسي. نجیب الله الوخیلا او نور جزئیات.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دکھا، ڈالر پہ سل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخ لے کہ پسل خرچے کہ پسل روپے نہ پذر روپے خرچے دل تو پختہ مختن نستا شاروال صاحب نے مدعا گوختن دا نرخن آؤ طرح سے دلی دی ڈالر گور تس خبر ہے سید افغان پہ مقابل کے تم رارا غرض دلے دا مگر امید پکتیا ولایت کے نرخن پاگا خپل حالات کو ولاڈ دی.
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا خلق اقتصاد کمزور ایدای
دل خلق اکثر غریبان خلق پراتری دمر واس نه لري بیکاری زیات ده پټونه ډیر جگ دی وړی جگ دی وړو هر شی تر بی سره جگ دی خو ته پر کنټرول نه ده سوای.
د ګردیس خر دکاندارانو وای د تو کو بای تر ډیر ډالر پوری تړلې دي او دا بای دی او سات لپاره هم ثابت نه دي. د ګردیس دوه تر دکاندارانو ګل محمد او خلیل وای کلوي سوداګر ورته تو کی پټیټه بای ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دي.
ګودام او حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ وی بل سات ٹیٹ وی دس سانیا سانیا کے پارک کر گئی ڈالر اٹھول دلتا ہے ڈالر پیسا بڑا وہ آگاٹ تجاران چھ ٹیٹ رہا کہ مگ بھائی ٹیٹ خارج کو مگ اس پتا اوڑو بجائی کہ شل روپئے گاٹا دو شل روپئے اراز چڈی رہ خارج کو پنجا بجائی سلور بجائی درائی بجائی
بازار کے نرخوں نے ندر الوی دلی اور ڈالر الوی دلی شہر والی بھائی جدید اقدام ہو کے
نرخو پختنه وکي نرخونه ډیر پورته دي تینم ندير الوی دل نور ولایتو کې الوی دي نرخونه به درو غورځي دی ورځ ورځ پرچی به ورکي
بل لوري ته ځای چارواکي وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلای سپور کې وتاق تجارت صنعت تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د غوی په کار باندې شروع کړي د لګیا دی بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره ان شاء الله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرخې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړ وضعیت سره مخامخ دي
ور بشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنه مشاعره شویده ریپورت د یو شاعر په ترنم پیلېږي تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه هم خپاره کړو
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنې مشاعره کې اوریدل کیږي دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ځکه یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د محترم خار فضل کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب پینوالو په کې ګډون کړی دی
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ویل چې یو په کې لکونړ څخه ورغلې شاعر زبیر عابدو
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کېګو ته په خلا زمر ور منګه دواړو کې توپیر د کتاب د نبرتونو ز سالم خپل صفایم ته تیارای ز محشر مونږه دواړو کې توپیر ته ګلابي تر جګي ز شبنم يم ستاله پارا ته وینا ز پر هر مونږه دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر داګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګو
ته محل ته خنځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا او سغا قلندری आवाज نه دی اندېخنی هم ملګری دی ملګریا
ستاسو لا پیغامونو
زال مخالق جمال زید کندهار ولایت پرنسیم نایز خبر کوم ما د ورپور چرواک سره غه هله د چې د غشکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مین پر دغه سړک ډیر خراب دی جمعي روان دي د مسلمانانو ډیر تکلیف یې نو زما د هله ارزوري د شروالي ولا د سړک جوړ کی سم برابر کی په داجیم کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپسی وی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو څخه دا خواهش د لوړپور چارواکو د ازموش خبر ورسوي ازادي رادیو ازموش د زړونو رادیو ده
زه د فرارل د بکوار سوالي د سپین کرس ته خبره کوم څه مدا غشتنه او هله دا د خیریه مسوت چې د ازموش د بکوار سوالي د سپین کرس سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نام پیاده سړک کلاس نو مردا غشتنه د چ مشته سړک جوړ سي
مردا پیغام دی چې د ادماته کی د المن ولایت د ماته کی صحیته تر اوسه پرې هیڅ موسسه نه درغله هر کله چې راشه غدا سنې خلکو تور کی چې غو دوی وایسته لري وخت زوره له ما ورته چې ما نوم ولیک ډیر بیا به کوم رنگ زرد یک نو زموږ اواز تر لوړ مقاله مو کمامات پر ورسیږي
سلامونه نه کې له احترامات ازادي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړو بو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوي ونیسي تر څو د ښکار لمنځه یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالی حسن نور محمد خبره کوم. د غمرست شراجی مشتی نه راکی دغه منطقه د کمربند ساحه ده، را دې سودې ګوري. یوه دانه غنم یې چا ته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شي مرسته ورکړې ده. دغه زموږ پیغام دي خپور سي وروره، دا زموږ مشران دي په موږ سر وڅرخي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي رادیو.